برنامه در همینجا به پایان میرسه. از همهتان تشکر که تا حال با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان څو ځل طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره له افغانستان نه پر ډیورن کرښه ور اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او وایي چې پاکستان دې خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان خبرلاند ملاتړ سازمان نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکی له جدي خطر سره مخامخ کیږي. د سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرلاندو د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ ټلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خبرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر 28 په دې خاطر د ټلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د ټلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل برید ماسپښین مهال د علي زو او څپری اترمن سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یو کاروان کې سپر لیله پیښوره پاړه چنار ته روانه و. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې تړاو لري. په دې برید کې 11 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کیږي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحده عربی اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پیل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخې لري، د افغانستان 21 لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولټس تر منځ د په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبیږي، په مقابل کې مجیب الرحمن، ګلبدین نایب، محمد نبی او اعجاز احمد احمدزی د اجمان بولس لپاره لوبیږي. دا مسابقه د روان قوس په 12 پای ته رسیږي. خبرونه ملازه در رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې نن په داسې حال کې د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ آزموینې پیل شو چې د 16 ټولګي نجونې زده کوونکې ډېرې ناهیلې دي چې ښایي نور ښوونځي ته لاړې نه شي.
امسال سال آخر مکتب است که
سه کال زموږ د پونځي ورسته کال دی. لوم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای، ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو.
د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی چې مخکې ښوونکې وه او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې، وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نن د پکتیا په مرکز ښارونه کې په سلګونو بې وزله ماشومانو باندې د افغاني سوداګرو لخوا د پوښاک ژمنې جامې وویشل شوې. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د تلویزیونی او تصویري رسنیو وضعیت کتنه کړې ده.
د انځوریزو رسنیو او تلویزیونونو خبریالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخکې مخو او سم مختی.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د لندې یا قوس میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي، وایي دا چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلي دي، او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیره کرندکر وایي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې وضع شوي محدودیتونه دوی د هیواد په راتلونکي کې له فعالې ونډې اخیستو څخه راګرځوي. نور په دې رپورټ کې.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای، ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو. او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېره اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سرپرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې له دوی سره خبرې کوم په ژړا کېږي، وایي چې راتلونکی کال نشي کولای درس وایي. له زده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي، او موږ په هیڅ وجه نشو کولای چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې له زده کړو راګرځول شوي جبراني کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو ازموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو ازموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به ازموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارجه دفیری کرندیکر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي، وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعاله ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو د تعلیم په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ښځو د حقونو فعال جوړول یا پارسي چې مخکې ښوونکي او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وای، د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي د مارټین انالایز کلنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دغه راز د هغې تر څنګ ولس کلنې نیلا ابراهیمي هم د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو د خود جوش او غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا پارسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
جولیا په کابل کې وکون کې واچ د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو له خوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. د مارټین انالیز جایزه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقونو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي له خوا ټاکل کیږي. په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ له خوا د وڅل وختو هیوادونو په 1500 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
زه فکر کوم دا زموږ د نورو حقونو لپاره چې دې ډول پلیټ فارمونو ته لار پیدا کوي ډېره اړینه ده چې نړۍ وپوهوي هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسني رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کیږي. 2 کاله او 15 ورځې کیږي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي او زما په اند دا یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمي او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې ژمی ته کمه موده پاتې ده، د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې د افغاني سوداګرو په مالي مرسته په 1400 بې وزلو ماشومانو باندې د پوښاک د ژمنیو توکو بستې ویشل شوې دي. هغه ماشومان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي له شتمنو او سوداګرو د منن تر څنګ وایي چې دا ډول نورې مرستې هم په راتلونکي کې له دوی او نورو بې وزلو ماشومانو سره وشي.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنۍ توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمنۍ توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال راډیو توول
د هواد سطح د پکتیکا تجاران یو ځای سوی دغه مرستي تقریبا 200 مرد سرازي د پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د خوراکي توکي مراوړي په نورو برخو کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوونی کې بیا وسوالي وکړم پلان دي.
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوایي زینو ماشومان سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته ترلاسه کړې وویل
یخم دا او ډېر له دې مرستو شمه خوشاله یم او خدای دې وکړي چې نور هم د باندې په اړتیا نه پرې کېږي د خلکو لپاره نور هم دغسې مرسته وسي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یادې ادارې استازي زاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمنې کیټونه بېوزلو غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدا غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره سي اواز لیږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي، له دوی سره لا ډېر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1400 ماشومانو د ژمنې توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسیه د اوکراین پر خاوره د بریدونو لپاره له قراویشتونکو توغندیو کار واخیست. راپورونه وایي داسې ښکاري چې موسکو دا برید د اوکراین له لورې د روسیې پر خاوره د لویدیز له لرې واټن توغندیو څخه د کار اخیستو په ځواب کې کړی دی.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دوو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قاراویشتونکو توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قاراویشتونکي بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواویشتونکي ترشخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د پسیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتواسی مکه د کریمنچوک په شهر کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پرځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمیر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیستی چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین لخپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړي چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولس ستورم شیدو توغندي د روسیې کورسي میته وتغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې شمیر جنسات بدلی دا کوي چې طالبانو لخوري توقيف په محل سخت فزیکی تاریخوالي او ان جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. امریکایي سي ان ان شبکې پرون په راپور کې د یو شمیر دغو جنسات بدلو له قوله راپور ورکړ چې په د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلو سره بچلن کیږي.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لوري پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
د انصاری په سلورلاری کې وټل او زه او ملګری می حالته جریان کې و چې طالبان زموږ کوټه ته ننوته. ماسک اغوسته او وسله هم ورسره وه. مخې په دسمال پوښل شوی او اولی زما موبایل واخیست، لاسونه یې راته وتړل او زما عکس یې واخیست. پملای په کیبل ووهلم او بیا یې زه جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ که مې حوزې ته یوسي ژوندی مې نه پرېږدي.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دین پتنګی نور مرګ مرناری و هم مرګ نشته دی او هله مخولل دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه میوال خولل دي رونه می وهی پلار می وهی سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپیم زم زره لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنگ راغلم لکم نه ډیر.
د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد د راپور پاړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلی و چې هم جنس خواخونه جرم دی او دوی مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی. شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې څبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سی ان ان د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنگین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني. خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي، یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان پر راپور کې چې یو ونې مخکې خپور شوې ده شوې چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلی په عام محضر کې مجازات شوې دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1550 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
د افغانستان خبرلان د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړونه شپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخ کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، د افغانستان تلویزیوني شبکې د نورو رسنیو پر تلل سخت محدودیتونه او فشارونه سره مخ دي. نور حال د حسین احمد زی پر راپور کې
ومولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده، منفي پایلو مو حتی ولیدلې. همدارنګه د خبريالانو په کار باندې هم د منفي غیز پرې باسي. ډېری خبريالان هم د اوس هم د دې پریکړې لامل د تواداره شوې د خپل کار پریک دی. ډېری رسنۍ د تواداره شوې دي چې دوی خپل کارمندان جواب کی. نو په ټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزښ ورکول شي، په مغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمه ایزه خبریاله چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله، دا هم ویل چې له دوی سره اوسنیو چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې شي، خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي که دا لړۍ همداسې دوام ومومي، خبریالانو او تصویري رسنیو ته به لوی ګزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر د قانون پاساس د ایرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې هم د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولی دی. افغانستان په ختیځون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمه ییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري رسنیو او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختی، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نه وي، د مسولینو غږ نه وي، نو دا د هغوی دپاره یوه ډېره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
ښاغلی عزیز بیا ویل چې د طالبانو د حکم له مخې په ننګرهار کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندي مخلوقاتو انځورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې وقته د طالبانو له راتګ راهیسې په دغه هیواد کې د رسنیو فضا ډېره محدوده شوې او د ډېرو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت بند شوی دی. په دې موده کې د رسنیو د خپرونو بڼه هم د طالبانو د محدودیتونو له امله بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنیو کې خپرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبريالانو سازمان یو چارواکی د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبان یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې محدودیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګه مشرې سیلیا میرسر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او خوندي توګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن میرسر زیاته کړه،
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیوني شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیوني شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه لیدلی.
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندۍ انځورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کېدلو ګواښ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکی د تصویر رسنیو بندیدل پروپاګند بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرسیال ضیاءالحق اقمل د عقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم کې حکم شوه کې رسانه بستا شو چی چی موضوع
موږ دا سه اعلانونه اورو چې د رسنیو د بندولو امر شوی. الحمدلله دا سنه ده. دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې، په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړي او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او ان شاء الله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلی په میاشت کې ویل چې نوې قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندوی موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او د قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو واکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدنه
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریځو پلوي نه دي. د طالبانو ترمنځ ویش د دې لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره سخت چلند وشي، چې دا کار په افغانستان کې د رسنیو له قانوني ازادۍ څخه د محرومیت لامل شوی دی.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. مخکې د دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان باندې نوی چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان څو ځلې له طالب چارواکو سره د ترګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. د افغانستان خبریالانو ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونشي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. د خیبر پختونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یو برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل برید ماسپخین مهال د علي زو او سفر ترمن سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یو کاروان کې سپرلی له پیښور پاړه چنار ته روانه و. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیب د نیولو حکم صادر کړ. حماس دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد جنایت او د جنګي جرمونو په تړاو په ترسره کولو تورن دي. او د متحده عربی اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لساوره لیگ نن امپایل شو. په دې لیگ کې د افغانستان 21 لوبغاړي د نړۍ له نورو لوبغاړو سره لوبيږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ ته خبر یاست کې دا غوښتنه شوی دی وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یا د چر د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی واچر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا وروسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنر سره چې تاسو موږ تر اروند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چیش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه همدا هیله ده چې زموږ ږغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ ږغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ږغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مو پلیسي ولې پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا موږ پاسپورټونه راکړي یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راویس خبره کوم. انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانی یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور، ما ته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته زما له شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونه هم دغه خوښته زړپورو چارواکونه چې زمونږ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خزو له فعال زرکی مليار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان ارتیا لرو، اشاده ارتیا لرو. منګه هیواد 45 کاله جګړې ځپلې ده او منګه په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس ارتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی دی چې په ټول هیواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا ارتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو امدی روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړی وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دنن هم یو ډاکټر خور ما حتی د فلکریټ ورته خوش خبري درکوم چې ما د سرکړ باندې جنکیان په یونیفورم کې د خواندي ولیدل او تینا مې پښتنه وکړه او ما ته ویډیو ویل چې دوی دې په خواندي ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویل شي. خیر، دا د خواندو حق ده چې دا ښایي دوی دې ته دا خبره کړل شي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مودا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده. اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظارو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده. پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دوی ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زه هغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل آخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. مونږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، اوس امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې را خلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا فشر نفر دا شپانس کلن عمر یا دولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. دا هلمند ولایت دی، دا واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشت لا زیات پوره سوی دی چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سیسټم وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې دا سیسټم دې چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راک لري، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړ اله دو ساته جوړ وسه نه پرچې ده لښپړ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبدالوهاب ده نکمه محمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د لښپړ میاشت کې چې نه درکد کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېم ورځ ولاړې غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشه و مصد ما نصیب خدا شه.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو د دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړئ او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ، 0 اویا 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دون کچنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 0 2 3 1 9 3 0 1 0 5 7 1 0 1 0 3 9 2. د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شان کو کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ و بس مننه په مور دا چې پرونه جوړه کړې د زړه تور کتو اجزانو د پاره دا پرونه مو جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی. مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراویلا تا نردری ورسالی و سیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. شمیرہ دستاوا 0 1 0 0 2 8 5 0 0 2 شمیرہ یوزلی بیا وایما 0 1 0 0 2 8 5 0 سلور دوا مننا د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالح د خبره کوم د فلایل د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت ته کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو اوس په کندهار کې د کدی په خپل ځما غار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده. تر بله پنځه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري راسره وکړي هغه شمېره پنځه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دا شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دومه شمېره بیسیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې ده په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستاسو د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګار ایسته د بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګار ایسته نادرکه ده او د دیسو ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر درنوي اووه اووه څلور یو
و ات دوا شپرش و شمیره بیا تکرارم 00 درنوی و و چلور یو و ات دوا شپرش و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوی دي، د پاره څخه خو بدې سوی دي. نو د مهرباني له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com